سلامونه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ده سفیول استان ایزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاست ویم پیل به په خبرونو باندې وکړو په پنچیر کې طالب چارواکي تاییدوي چې یو ښځه د دوی ځواکونو په ابشار ولسوالۍ کې وژلې ده د ولسوالۍ د پرنګال سیمې اوسیدونکي 15 کلنه شریفه له خپل میړه سره د څارویو د څرولو لپاره غره ته تللې وه چې د وسلوالو طالبانو په ډزو کې مړه شوه په پنچیر کې د طالبانو د والي ویاند ابوبکر صدیق نن ازادي راډیو ته وویل چې دا وژنه تصادفي وه او دوی مني چې دغه ښځه بې ګناه وه هغه وویل د پیښې عامل نیول شوی او تحقیقات ترې روان دي د پاکستان د حکومت لوړپوړي چارواکي چې مشري د سوداګرۍ وزیر کوي نن افغانستان ته سفر لري پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې تمه ده دغه چارواکي د افغانستان د ډبرو سکرو د قراردادونو په تړاو باندې له طالب چارواکو سره خبرې وکړي که څه هم د طالبانو حکومت رسمن د پاکستان سره یا د نورو هیوادونو سره د ډبرو سکرو د قرارداد په تړاو څه نه وایي او وایي چې یوازې له کورنیو شرکتونو سره تړون لري خو د راپورونو په اساس د افغانستان د ډبرو سکرو لویه برخه پاکستان ته صادرېږي د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا وندرلاین نن په داسې حال کې باکو ته سفر کوي چې اروپا غواړي له آذربایجان څخه د طبیعي ګازو انتقال زیات کړي هدف د روسیې پر انرژۍ د اتکا کمول ښودل شوي اروپایي کمیسیون په یو ټویټ کې ویلي داسې حال کې چې روسیې د خپلې انرژۍ تامینول تسلیحاتي کړي د اروپایي ټولنې لپاره د انرژۍ د وارداتو متنوع کول یو لومړیتوب دی رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د اروپایي کمیسیون د یو سند په مسوده کې وړاندیز شوی چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د طبیعي ګازو د وارداتو زیاتولو او د تنوع د اسانۍ په هدف د یو پایپ لاین د پراختیا لپاره له آذربایجان سره تړون وکړي اروپایي ټولنې له مخکې د روسیې د تیلو پر وارداولو په تدریجي ډول په بندیز موافقه کړې خو ګڼو اروپایي هیوادونو د روان کال په وروستیو کې د هوا د سړېدو پر مهال د تیلو د کموالي په باب اندېښنه ښولې د روسیې د چاینا لیاو ټلویزیون خبریاله مارینا اوبسینیانیکووا په موسکو کې د پولیسو لخوا ونیول شوه هغه چې د جګړې خلاف د ژوندیو خپرونو په وړاندې کولو مشهوره ده په مارچ میاشت کې په یوه ژوندۍ ټلویزیوني خپرونه کې یو شعار په لاس کې راڅرګنده شو چې پر لیکل شوي پروپاګاند باندې باور مه کوئ جګړه ودروئ اوبسینیکووا پرون د انسټاګرام په یو مطلب کې لیکلي د موسکو په کرانیسوویلسکي کې د پولیسو ماموریت تبیول شوی د هغې مدافع وکیل هم د هغې نیول کېدل تایید کړي دي دا او د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه تر لنډې دمې وروسته د مخکښو ښځو پروګرام مه هېروئ
د مخکښ ښځو خبرونه ته خرغلی په دې ونیزه خبرونه کې د میرمنو په تجربو لاستراولنو او ستونزو خبرې کوو د طالبانو په بیا ځلي واکمنۍ دو سره د اکثره ادارو دروازې د ښځو پر مخ وتړل شوې لشپږم ټولګي څخه د پورت انجنونو ښوونځي لا هم نه دی پیل شوي د خلکو په وینا بیکاري او بې وزلي خپل وروستي او چته رسیدلې او مګړي وایي چې فقر او غربت ټول خلک په تیره بیا افغان میرمنې له ګڼو اقتصادي او روحي ستونزو سره مخ کړي دي میرمنې په کور کې نول پخپل خځې کورنۍ او بل اخر ټولنه لکه مستونز سره مخ کوي د هه لارې چارې څه دي نن لخپلو ملمنو سره په همدې موضوع خبرې کوو لمونږ سره په خبرونه کې افغان خبریاله او پولیسي جرګه کې درې دورې د خلکو په خاني استاذ سایمه خوګیانی او افغان سارندواله هيله مجتبا ده دوه ملمنو ته خراغلاست وي ستړي مشي ډیر زیاته مننه په پایل کې میرمن خوګیانی له تاسو څخه د زده کړو په اکله مو پوښتو ښوونځی او بیا ورپسې پوهنځی مو چیرې ولوسته
من ډیر زړه ما خپل ځکه دی اول لار ته درسم ټول دی پورې د باګرام هوایي د غرسه کې چې د پروان ولایت پر مربوطي ګل تر سره کړی او وروسته مې بیا پانتون په کابل کې یعنی ساينس فانځه د کابل د پانتون فارغ شوم او ماستری مې د کاتب پانتون کې کابل کې مې هم تر سره کړی په نړیوال اړو کې
څ صفای سبز غږ نه لرم.
غږ نشته؟
ښه، دغه غږ نه اورم. بلې زما غږ تاسو اورئ؟ د تاسو غږ ما اوس واورېده. او ډیره مننه. اوس به راسو دې ته چې وروسته له زده کړو څخه، که څه هم د خپرونې په پیل کې موږ ویل چې تاسو درې دورې د خلکو استازي وئ، د خپلو نورو دندو په هکله معلومات راکړئ چې نور مو په کومو ادارو کې کار کړی.
مننه ډیره زیاته. په 1902 کې د لومړي ځل دپاره زه د ننګرهار د معرف کې، یعنی چې اداره پلیسا کې معلم وم، سر معلم وم، بې ادارې معاون وم. نو وروسته د هغې نه کله چې بیا اول ځل طالبان راغلو په کورونو کې وې، جنکوی ته پټ ښوونځي، یعنی کورنۍ ټولګي ورته جوړ کړي وو خپلو معلمینو دپاره چې ویسیټ د خوانه کومه کېدلو، هلته هم درس ورکولو. د هغې نه بیا وروسته راغلم لوی جرګې ته، راغلم اسرائیل لوی جرګې ته د ننګرهار د ولایت نه. بیا مې په جرمن اګریکشن سره د طالبان په آخر کال هلته کار کولو، او د هغې نه مې بیا وروسته په سره سلیپي کارو کې یو دوه کاله په سره سلیپي کارو کې بیا لاړ ما د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته د ننګرهار صحوي دفتر کې مې د ښځو بخش کې مې کار کولو د ښځو په څانګه کې. او د هغې نه وروسته بیا کله چې ریاست جمهوري کمپاین شروع شو، بیا د کرزي صاحب په ګټه مې استعفا وکړه، راغلم د کمپاین دفتر ته د ښځینه برخې مسؤوله وم او په ننګرهار کې. د هغې نه وروسته بیا د امریکې غږ سره کار کولو په یو مستعار نوم د پښتني ځلا په نوم باندې. د هغې نه مې وروسته بیا یوه ټولنه جوړه کړه په کابل کې، د موږ ښځې چې پارلمان ته اکثرا کاندیدان وي، د افغانستان د ښځو خپلواکه پارلماني ټولنه چې اکثرا د اروپا اتحادیې کومک کولو، ښځو ته ترینینګونه ورکول، د اماده کول د پارلمان لپاره، چې د هغې ټولنې مشره وم په کابل کې. نو وروسته د هغې نه بیا راغلم پولیسي جرګې ته. نو پولیسي جرګه کې دا درې دورې د نظام تر سقوطه پورې پارلمان کې، او په هغې کې هم پولیسي جرګه کې هم د ښځو کمیسیون او د بشري حقونو د مدني ټولنې په لومړي کال د هغې ځي رئیس هم د هغې کمیسیون رئیس وم.
بله، فکر کوم دی له مجتبا تلیفوني اړیکه برابر نه سو. په هر حال له اغله خوګیانی سره خپل خبرونه مخ کې بیایو. تاسو له ډیرو داندو څخه یادونه وکړه چې تاسو پر مخ بیولی دي، درته وایي چې کومه داند ډیره زیاته درته سخت و، او سره له دې چې سخت و تاسو په خاطوګه پر مخ وړله.
ولا چې هغه دند چې ما لپاره یعنی ډیره زیاته دلچسپ وه، او اوس هم په افتخار کوم هغه زما د معلمۍ دنده وه، چې کله اوس هم خپل شاګردان وګورم چې ډاکتران دي، انجینران دي، چې راته وایي چې ته زموږ د فزیک او د کیمیا استاد وي، ما ته خوند راکوي. او سخته دنده خو همدغه زموږ د وکالت دنده وه، چې داسې وه چې څونه ماتینونه زموږ نه توقع کولی شو، موږ نه شو کولی چې مثلا هغه بره ورده کړو، یا غوښتل زړه مې غوښتل چې خپل ماشومانو لپاره باید ښه خدمت وکړو. نو سخته په دې وه چې خو شرایط سخت وو، امنیتي ستونزې وې، ته به زموږ تګ راتګ زموږ هغه ساحو ته زموږ ماشومانو زموږ تګ راتګ لږ سخت وو. بیا کله که دوه موږ راتله، کله د حکومت تشکیدو چې زموږ چا خبره مینه نه هم شو کولی چې سرقمې دوه ارزو ده زموږ د ماشومانو، هغسې دوه دپاره باید موږ خدمت وکړو. خو بیا هم خپل نهایي کوشش کوله چې زموږ د وسې و چې قانون ته اجازه راکوله، د هغې په چوکاټ کې باید د خلکو خدمت هم کړی وی او دا کار هم کړی دی.
بله، تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې هغه ښه دند تاسو لپاره ښوونکي چې وایي هغه وخت وه. په دې وروستیو کې اکثره کسانو به ویل چې په ښوونځیو کې نه پوهېږم، درس نشته او سم زده کوونکي ورځي او ډېر څه نه زده کوي. د تاسو په نظر په دغه برخه کې د ښوونکي الی ځلې ډېرې ګټورې تمامېدلی شي، او که د زده کوونکي بیا له زده کوونکي سره د کورنۍ
ګری وړه لازم ملزم پدې دی چې کورنۍ باید شرایط مساعد کړي خپل اولاد ته چې هغه زده کړه وکړي. او د هغې تر څنګ نو بیا د زده کوونکي علاقه ده، زده کوونکي به سن څه علاقه لري د درس سره، او د هغې تر څنګ د معلم تدریس دی چې معلم څنګه کولی شي چې خپل شاګرد باید پوه کړي. د هغې د افهام تفهیم خبره ده چې خپل شاګرد څنګه پوهولی شي او د خپل تجربو باید څنګه استفاده وکړي. نو د معلم هم ډیر زیات رول دی. سره خبروي کی باید خپل شاګرد سره شاګرد به درتور نشي د مکتب نه او هغه ډیر ته هو هڅوي چې مثلا نور له هم ډیر بریاوې ترلاسه کړي ډیر درسونه وي درې ور پورې مربوط دي.
بله او تاسو له ولسی جرګې یادونه وکړه چې دلته بیانو له مسؤلیت نه یو ډېره مال مال ډکه دنده وه. دا راته وایي چې کله ولسی جرګې ته تللی که نه څنګه مو غوښتل چې باید تاسو لاړ شئ ځان کاندید کړئ، تاسو خپل شوق علاقه وه د خلکو ستونزې م نظر کې نیولې د خلکو لپاره م دا کار وکړه، هغه پایل نه کیسه راته وکړه چې څنګه دې ډګر ته وړاندې سوي.
والا ز پاوایل کی ماته ویل چې ما کار کول د خو زپار مې کار کول او خصن په دغه طالبان په اخره کې د جرمن اګراشن ماسې کې موږ دوی تعلیمات هر کول پاتراف کې نو کله چې لاړه باندې ننګر هر جنو لسوالې ته هغه د خو مشکلات ول د رښتیا ډیر دردونکي وو. نو بیا مې ته وختل ک چې ته مثلا خو د پارلمان اوازې هم نه وي حکومت راغې بیا مثلا اساسي قانون تصویب شو سره هغې نه واسه ریاست جمهوري انتخابات نه وروسته د پارلمان انتخاباتو نو بیا مې وغوښتل کومه له دې لار نه وکولی شم چې دې خوسته د خدمت مصدر وګرځم دا به ډېره ښه وي. نو په دې خاطر باندې بیا نو لاړه ماته مخکې د هغې نه کمیشن په امکار کولو د بشر حقونو خپلواک کمیشن دي هغه ته مې د ښځو ستونزې ډېرې زیاتې ولدي موږ ویل کولی شو مثلا موږ چې قانون د لار نه دود خدمت کوو قوانین جوړ کړو چې دوی په ګټه وي نو دا به ښه وي. نو په باغی خاطر مې تصمیم ونیول چې باید لاړ شم ولسی جرګې ته تر څو کولی شم د افغانستان ټولو خلکو ته خپله نور ته خو بل خصوص خصوصه باید د خدمت مزار وګرځو د هغه لپاره. نو خپله علاقه مې وه او د دوستانو تشویق مو او کورنۍ ملاتړ مې فضل د خدای لرلو بیا وتوانېدم چې لاړ شم ولسی جرګې ته.
بله دغه د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې ستاسو کار کاوه، دلته معمولا چې مېرمنې به مراجعه کوله دوی له کوم ستونزو سره مخ وي او د تاسو په نظر چې هلته خپله تاسو کارمنده وایه څومره دغه د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دوی په عامه خبره داد ته رسېده مشکل ورته حل کاوه؟
بشری خون خلوا کمیشن فقط دو غاگ و مرجی درسولو مخرب که کار کولو او پا ننگرها که اکثر دغا خز چیز او ده دم دغا ناور دو دونو یا مثلا رواجون چه سالم رواجون نو مثلا پا اسلام که اسلام سرم پتا کر که و ده قانون سرم هم پتا کر که و مثلا خز با عبادو که ورکا ولا یا پا عبادر که ورکا ولا یا مثلا که خز میڑ با دیر ناحل و او مثلا دې په مجبور او چې سره به ژوند کول یا په مثلا د کورنۍ تاوتریخواله به وویل لوټه کول به دغه کیسونه ډېر موږ ترته سبتېدل به خصوصا د موږ په دغه شینوارو خو ته ډېر خوځ باپین خوړلو مثلا خودکشۍ به کولې دغه کیسونه به موږ ته ډېر زیات راته ته موږ به کله کله چې مثلا خوځ وتلو په خپله دوبه په زندان کې ډېر زیات مشکلات لرل مثلا د تحقیق په وخت کې نور کله به شو پولیسو به ولالته به دوه مشخصه نظارتخانه نه لرله ځان ته مثلا پولیسي به نه وي ښځینه پولیس شو دوه ساتي هغلته به مشکلاتو په ویل کې یعنی خو زه ډېر زیات مشکلات لرم. فقط موږ به کولی شو دوه کیسونه مثلا لاړ شو سلام والی ته سلام واسره به طرف کړو چې دوه مشکل څنګه باید حل کړو محکمې ته به لاړ دوه غږ به مور شو څنګه حل کړو ځکه موږ تصمیم ګرینده مرجی نه وو چې هلته موږ حلولې نه شو. فقط موږ دوه غږ رسولو یو مکتوب به مور کولو چې دغه مېرمن دغلته مشکل لري شاکي ده او دغه مشکل باید تاسو حل کړئ باید رسیدګي ورته کړو ولا کیس مو مرته تعقیبولو تر هغه چې بیا ستونزه حل کېدله. موږ څلور ولایتو ته کار کولو درنګار هار نه نورستان ته لغمان ته کونړ ته خپله ننګرهار ته نو ډېر کیسونه به مثلا چې وو په لغمان ته په ټول لغمان کې د رښوا خن مشکلات ډېر زیات وو او نورستان کې خو بیا لدونه د مشکلات فقط دا وو چې ښځو شاقه کارو ډېر کول غټ مشکل همدا وو چې شاقه کارونه د ښځو هلته ډېر زیات وو یعنی په طبیعي شکل د هغو ژوند داسې ارامه ژوند نه دی د هغې ښځو او نور نو کونړو ننګرهار ته دغه ولایتونو دپاره به کار کولو نو په سلهاو ښځې به راتلې مراجعه به یې کوله هره ورځ یې غیر له هغې ته به تلو مثلا تعلیمات به ورکول د بشري حقونو تعلیمات به ورکول په مکتبونو کې مثلا انسټیټیوټ کې په کلتور کې په دغه ځایونو کې خبرې به م سره کول دوی به م د خپل حقه خبرولې دغه زموږ وظیفه ولته دا کار به سرته رسولو کوم کنوانسیون چې د ښځو د سیده په نوم باندې هغه به م ور تبلیغول چې دا ستاسو حق دی مثلا کار ستاسو حق دی تحصیل ستاسو حق دی واده مثلا ستاسو حق دی کورنۍ جوړول ستاسو حق دی دغه شان به م ورته ویل چې مثلا دا ستاسو حقونه دي مثلا سیاسي مشارکت ستاسو حق دی ټولنیز فعالیتونه ستاسو حق دی مثلا صحیح ده خدمات باید تاسو ته ارزښت شي دا ستاسو حق دی نو دغه شان م ورته دغه کول پویولو اتا د سډیر با سواد خځوی چې هغه بو ان مکتب ویلو بغیر به په نو پنځه حق سما ده که زمان ده کنه نو دا به سواد خو څو شرګان ته هغه ته به هی نه وشه به چې موږ ټول خبره مو سره کول
بله کله چې په ولسی جرګه کې وای کته هم د تاسو کارونه ټول خلکو ته معلومه چې څه کول که ځانګړې توګه د میرمنو په اکله راته وایي چې مشخص ښځو ته کله چې تاسو خپله د یو میرمنې په توګه هلته وي کوم کارونه مخکې وړل
من ورسو کې پولیسي جرګه کې کار کول یو خو مثلا موږ یې چې د خپل خلکو نمائندګي مونږ کول پولیسي جرګه کې د خلکو اساس ټوب کول کا خزې به کنار نه وو په صورت مونږ دوه اساس ټوب ماته کول دوه مشکلات مونږ کول حکومت ته او د هغه ترڅنګ مونږ به مثلا قوانين جوړول خو په قوانين کې ډېر زیات کوشش کول هغه موارد چې د خوځو په ګټه وي هغه باید مونږ مثلا تشویق او کار ورته وکړل ابي ورته وکړل سړی مونږ کې مثلا څنګه دا مثلا د ماشومان په توګه قانون پاسې کوم به وختل چې مثلا دا غاټه لسکل نه پوربې د ماشوم باندې شي چې دا کار ووم نشو مونږ به ډېر کوشش کوو چې ماشوم تر تر لسکل نه پوري مثلا ماشوم دی ورس دا غنه چې مهار جرم کوي ځای ته کیږي نو مونږ کېږي مخکې هغه نه دی ماشوم دی مثلا دا مسائل یا بل قانون مثلا د خځو پر وړاندې توتخوال قندغې پر بل ځای کارو کې مثلا دا به دوه منل شي که شغه تر اخره پوري دغه وو نافذ وو یعنی تطبیقېدلو په هغه نظام کې مګر دا چې تشویب نشو مشکلات ډېر زیات وو موږ هم سلسله خلک به هلته په ولسي جرګه کې لرل چې نه وختل چې دا قوانین پاس شي بس د همدغه د اسلام د ټاپې نه به استفاده کوله نو نه پرېښودل د قانون ته دا چې موږ ډېر زیات کار ورته کوي بې حده کار ورته کوي خو څنګه چلو پر پولیسي جرګه کې متاسفانه ونه شو کولی خو بیا نافذ وو نو دغه قوانین به چې وو موږ کوشش کولو مثلا د تقاعد لپاره چې ښځې باید په کوم سن کې تقاعد وکړي که نه د نارینه سره باید توپیر ونه لري ځکه ښځه هم کار کوي شي نارینه هم کار کولی شي نو په دغسې موارد کې موږ غوښتل چې باید د ښځو په ګټه باید کار وکړو نو دا دویمه خبر مثلا دغسې ولایت ته ولاړو چې د خپل ماتینو مثلا کلینیک به نه ورته شفخانه کې مثلا ډاکتر نه وو نرس به نه وو دوا به نه وه دغسې مشکلات به ساتم د وزارت سره دغه کول په هغې مثلا تقریبا په ننګرهار کې اتلس متوسطې وي چې ما په خپل لاس باندې مثلا هغه شکل منډې مې ورته وکړو وزارت معارف کې هغه وخت کې وزارت معارف کې اسمار ته وو نو وزیر معارف وو هغه ماته پولیسو تبدیلې کړې مثلا چې پوهېدو چې جنکۍ تر همه درس وي بهتر یولسم یولسم دولسم نشته ځکه هغه متوسطه وه نو په خپله برخه کې چې خصوصونه ستونزې او مشکلات وو ورته رسیدګي کوله تلو ورته او نور مثلا کادرونه لرل کوشش کول چې مثلا ډاکتران وي دغو تخصص لپاره کوشش ورته کول ځینې مثلا کېدای شي اوس تازه شي پانچونو کې ورته منډې کړې وي چې هغوی مثلا لیاقت لرلو او کولی شو وړتیا لرله کومک ورسره کولو نو په دغه هر څه کوم کومک ورسره کولو د ښځو سره نو هغه هغه نه حتی په زندانونو کې پوښتنه کول هغه ته به مشکلات دولدل نو په ټولو هر څه کې کوشش کولو چې د ښځو په ګټه کار وکړو او ښځو چې موږ د هغه د کوټې په اساس ولسي جرګې ته دا آتش پیته ښځو چې د ښځو د ژوندګۍ
ایتا سوغا غغلی خوګیانی لک زره ګارد وارد غوندې س کډلې سي لک زایت تغییر ورکي اورې غږ می خوګیانی میرمن خوګیانی نا د تاسو غږ موږ ته ګارد وارد راځي بلې میرمن خوګیانی ان اوس لک سامس ډیر نه لک نورم خپل ځای ته تغییر ورکړي بلې میرمن خوګیانی خپل تخنیکی همکار نه بغښتنه وکم چې ولانډه دمه واخلو لدمې وروسته به اغلی خوګیانی سره بیا اړیکه ونیسو چې د دې غاک سم مونږ ته راسي
په افغانستان کې رفاه د ښځو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو ښځو سره خبرې کوو. د مخکښو ښځو خبرونه د شنبې د ماسپښین له دوو تر دریو بجو خپرېږي.
قدر من دوستان و تاسو له ازادي رادیو څخه د مخکخه خځو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د میرمنو په تجربه لاسته راوړنو او ستونزو خبرې کیږي. دا خبرونه هر دوشنبه د افغانستان په وخت 2 بجې تاسو له ازادي رادیو څخه اوریدلی سي. په دې خبرونه کې مونږ هغو میرمنو ته بلنه ورکو چې دوی ټولنې ته، کورنۍ ته، خپل ځان ته یو څه کړی وي او دوی مثبت ثابت شوی. نن په خبرونه کې له مونږ سره میرمن سایما خوګرنی ده او بل میلمانه مو هیله مجتبا و چې له بعد امر غدیغه ټلیفون کار و نه کړل. په ورسته شی بود خبرونه کې ټلیفون غیر فعال سو. خو اغلی سایما خوګرنی له مونږ سره ستا تخنیکی امکان نغښتره کوم چې خبرې له ما سره بیرته وصل کړی. فکر کوم چې دی اغلی خوګرنی اړیکه هم تر اوسه پورې نه ده وصل شوی. په هر حال په دې خبرونه کې معمولا د میرمنو په ستونزو خبرې کیږي، د غو په لاسته راوړنو خبرې کیږي او هغه ستونزې چې د اکثره میرمنو په وړاندې پرتې دي د غو د حل لپاره حل جلی کیږي. نو له تاسو څخه غوښتنه به زموږ هم دی چې د مخکښ ښځو خپرونې له موږ سره تعقیب کړئ او که چیرې تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع په دې خبرونه کې خبرې وسي نو تاسو کولی شئ چې موږ ته پیغام پرېږدئ تر څو چې میرمن خوګیاڼې بیرته له موږ سره وصلېږي. موږ به د غو اورېدو کو پیغامونه تاسو ته وړاندې کوڅه موږ ته د فیسبوک ولر استولې دي. یو ورور دی احمد پونولی کی چې میرمنې کچېری کار وکړي نو هم خپل میرمنې او هم ټولنې پر ډیر زیات ګټورې ثابتې سي. ځکه افغانستان داسې یو ملک دی چې ډیر کمزور اقتصاد لري نو که میرمنې کار وکړي له خو به ټولنې ته ګټه وي، بلې خو به کورنۍ ته یو څه دوی برابرې وي پیدا کوي به. بل ورور به لیکلی دی چې زر تر زره دی د نجونو ښوونځي د دوی پر مخ خلاص سي، ځکه هم دغه نجونې دي چې سبا ورځ دوی په دفتر کې په اداره کې کار کوي او دوی د دوی کار مثبت ثابت دي. البته د دې ورور نوم احمد رشید و. بل ورور بیا د فایس په نوم مختلف کلی دي چې دوی خپل په کور کې د دوی صرف یو خور و چې کار کوي، مګر لغې ورځې چې طالبان واکمن سوي دي او دا په کور ناست ده نو هغه معاش یا کومایت چې هغه بند سوی ده دوی له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د اوریدونکو پیغامونه به وروسته بیا تاسو ته وړاندې کوم. فکر کوم چې میرمن خوګیاڼۍ وصل شوله. میرمن خوګیاڼۍ زما غږ اوري؟
بله اورم.
ډیره زیاته مننه. راګرځو بیرته خپلو خبرو ته. کنه موږ او تاسو په دې باندې خبرې وکړې چې د بشري حقوقو په خپلواک کمیسون کې چې تاسو کار کوئ، البته نور کارمندان هلته به د میرمنو هغه حقونو نه دفاع کېدله، که هغه د زده کړې په برخه کې وي، که د دندې په برخه کې وي، که د روغتیا په برخه کې وي. بیا چې ولسي جرګې ته راغلی هلته هم د میرمنو ته کار کېده، مګر نن ورځ دواړه نسته، نه د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د پخوا په څېر میرمنو ته کار کوي، نه په ولسي جرګه کې هغه یو څه کار چې میرمنو ته کېده هماغه هم نسته. د تاسو نظر افغان میرمنې په سره هم وضعیت کې ویني؟
متاسفانه اوس په ډېر بد وضعیت کې دي، ځکه که مرجی چې اقل د دوه اواز به یو چیرته رسولو، د دوه ستونزې به یو چیرته رسولې او د حل لپاره به کوشش ورته کول، هغه یو هم نشته. او موږ تاسو ګورو چې اصلا په دې نظام کې څوک ورته د بشر په سترګه نه ګوري. او وم د شریر غټه لوی جرګه وا تقریبا 3000 نفر دعوت کړ، ټول مولا صاحبان او پکې وی نفر خزه ته دعوت ورنکله شو چې اغراشي او اته د خزه نمائندګۍ باندې د خپل پاستو باندې خپل ستونزې وی. نو دغه ترڅنګ حتی میډیا مونږ او تاسو ګورو چې راوځي یو څه مشکلات سره، اول په شاید خبري سانسور شي، بیا مونږ تاسو خپل د نه تخانې ګورو چې څه مشکلات سره مثلا خپل برنامه مخته وړي. نو هغه مې مرجی وا چې د شه سړی راوځي تلویزیون ته، رادیو ته، او په ډېر مثلا اطمینان باندې خپل خبرو کې دا کار مو نشي کولای. نو دغه ترڅنګ خو د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون خو هم فعالیت نشي کولای چې دوی مشکلات چیرته ویسي وي، مثلا د دوی حق دفاع وکړي. او موږ پوهیږو چې دوی اساسا حق نه لري په افغانستان کې، دوی تعلیم حق نه لري. تاسو ولیدل چې د شپږم نه تر دولسم پورې مکتبونه تړل شوي دي، جنکه مکتب ته نه ځي، چې دوی اساسي حق همدغه تعلیم دی، دوی اساسي حق همدغه کار دی چې دوی هیڅ شی نه لري. هر دین چې موږ د دې دعوه وکړو چې موږ به سیاسي مشارکت ولرو، دا ولرو، هغه ولرو، کوم اساسي حقونه چې هغه مثلا د اسلام د نظر نه هیڅ مشکل نه لري، په ټوله دنیا کې ښځې لري، اته زمنګ د گاونډي هوادونو دوی مسلمانان نه دي موږ ګور شه خو ټول حقونه تر اوسه دوه خوندي دي مګر متاسنه په افغانستان کې هغه اولنی حقونه چې موږ د تعلیم حق دی هغه د کار حق دی نو هغه د روغتیا حق دی هغه هیڅ شی نه لري وسته لپاره هیڅ شی نه لري دفاع موضوع خو پرې ده تاسو څوک نشئ چې دغه دفاع وکړي یعنی په ډېر بد وضعیت کې دي او کومه خزه چې اوس په افغانستان کې دی د کومه خزه چې ورور ویل چې او لیکره لګل چې زما یو خور او کار کول اوس وکړ دا د سپزرها او خزه د موږ کورو دي هغه هم هغه خزه دي چې دوی مثلا د کور مسولیت ورته راغړو ماشومان ورته راغړو دوی ته نفقه ورته راغړو دوی به حلال رزق ګټلو دوی بوتل د باندې به کار کول اوس بشرګان دوی مجبور دي اته داس راپورونه معول د تلویزیون دلانه چې د مکتب مدیرزي بوتان رنګي یوزیکی کینی د پاتہ خپل بچی ته حلال نفقه پیدا کړي بوت رنګي وکړو کچې د بوتون تعلیم کړي څومر به درس ویلې اوس د بوت رنګول ته مجبور شوی ده نو د کابل کې چې مقام کې ته وزي ته په یوه اشتهار نه وایي مخ ته شوی ته خزینه سيږي ان دا ټول د مجبوریت مخه نه کار نه کیږي او خزه ډېر بد وضعیت دي
بله لکه څنګه چې ازادي راډیو ته اکثره میرمنو پیغامونه را لګلی دي دوی ویل دي چې د افغانستان میرمنې خو مخکې په حجاب کې دندې تتلې ښوونځي ته تللې یعنی هغه اسلامي اصولو سره برابرې وي هغه خو ګڼې دي تاسو په نظر طالبان ولې یوازې په میرمنو باندې دومره شرایط سخت کړي دي ښوونځي نسته او له اکثرو ادارو ته دوی نسي تللی چې خپل کار وکړي ولې دوی دا کار کوي
ولا څومره چې زما یادیږي ښځې په افغانستان کې همیشه به حجاب وي او په حجاب کې کار هم کړی دي او په حجاب کې تعلیم هم کړی دي او په حجاب کې بازار هم راوتلی دي او خپل مشکل هم حل کړی دی نو زه نه پوهېږم چې طالبان شاید بل اجنډا ونه لري چې دوی کار ورته وکړي یعنی افغانستان کې ډېر مشکلات شته چې دوی باید حل کړي نو ټول توجه فقط همدا اوس یو خوسته ده یو زغال څنګه ده چې موږ تاسو چې ورته پوښتو کې زغال څنګه
بله
سکاره تجارت شروع کړل ده او راخځي تب سکاره تب باندې مکتب خلاص کو ونه پیغام چې مخزه کار ته لاړ شو کار دې نه زندګه موضوع ده ابل وزارت مالیه کې ډېر خزه بکورو کې نه ولي ما یو راپور وو ورته شو چې سر دننه نور مرزه وزارت مالیه ته اکه ما شو ته کور کول دغه نه پلاس کړی دي نو مشکلات خو دې نو نو موږ ملي دا چې اساسي موضوع چې طالبان ته مخته پرتی د قیدو چې غیر توجه کی به خصوص د امنیت موضوع ډېر مهمه ده هم دا اوس موږ ورو چې هم دا نن ما یو فیسبوک یو د امنیت ملي سره ول نه خبره شوم چې په خوست کې وژل دي نو دغه څه چې کله دوه بخنه وکړه هغه وکړه د دې معنی چې مثلا دا باید عملي کی او که دوی خپل دا کار نه کوي بل څه کوي دوی باید مخه ونسي او که دوی خپل دا کار کوي تر نو پاستې اف نه دا به صحیح کار دی روزمره موږ ورو چې مثلا ډېر علمان شهیدان کیږي په کابل کې په ننګرهار کې دا څنور ولایت کې موږ ځینې ستونزې ګورو نو دا شنه ده باید طالبان ډېر توجه کوي نسبت دې ته چې مثلا خزه د مکتبونو باندې کې یا پسندې کار باندې کې او خزه خو د ټولنې نیمایي برخه جوړي فکر وکړه چې د نیمایي برخه د ټولنې فلج وي نو هغه ټولنه به څنګه پیشرفت کوي هغه به څنګه مثلا پرمختګ وکړي او هېڅ امکان لري نو دغه یو نسل چې مثلا موږ همدا اوس ډاکتران دي دا خو پنځه کاله لس کاله وروسته دا یا تقاعد کېږي یا زړیږي په آینده کې دوی څنګه کوي دوی د خپل مریض چاته وي دوی د خپل ښځې خپل اولادونه به چاته وي چېرته وړي نو که ښځینه معلمین نه وي دوی لورګانو ته به تدریس کوي یا به نوي نسل ته نور تدریس کوي همدا موږ ضرورت لرو موږ قاضیان ته ضرورت لرو موږ سرمالان ته ضرورت لرو موږ ښځینه پولیس ته ضرورت لرو همدا اوس دوی تلاشي کوي په کورونو کې دوی دوی بے سواد ښځې را مخ کړي چې هغه اصلا تلاشي په اصولو نه پوهېږي چې کور ته ورنه وځي چې باید څه رقم تلاش وکړي موږ مسلکي پولیس ته ضرورت لرو متاسفانه نه وایم طالبان دېش ته توجه نه کوي او نړیوال ټولنه چې کوم وعدې کړي د افغانستان د ښځو سره هغه هم عملي نه کړي چې کله سخته پرې راغله بیا د افغانستان ښځې یوازې پرېښودل شی ورته راوړل او لاړه خپله مخه نو فقط هغه خپل اهداف ته راغلي وو هسې نوم یې دلته ایښی چې موږ د ښځو ته کار کوو ډیموکراسي ده او د بشر حقوق دي چې اوس موږ ګورو هېڅ شی نشته دلته ځکه دوی لاړو د خپل ځانونه بس خپلو دغې ته ورسول خپلو وطنو ته بېرته د افغانستان ښځې په هماغه څه مشکلاتو کې څنګه چې دوی راغلي وو بېرته په هماغه څه مشکلاتو پرېښودلې
بله، د نجونو د زده کړې پاکله او د میرمنو د دندو پاکله، د دود ارزښت پاکله کورنۍ ته او ټولنې ته ډېرې زیاتې خبرې سوي دي. خو بیا هم کله چې افغانستان ته ګورو، لا هم دا چې نجونې درس ته نه پرېږدي او میرمنې کار ته نه پرېږدي، بیا هم ضرورت احساسېږي چې دوی ته باید یو ځل بیا د دغو مسایلو ارزښت روښانه سي. له تاسو نه د یوې میرمنې په صفت، د یوې ښوونکي په صفت غواړو چې د نجونو د زده کړې او د میرمنو د کار ارزښت یو ځل بیا دوی ته روښانه کړئ.
مننه ډېره زیاته. لکه څنګه چې په دې باندې موږ او تاسو افغانان ټول زیات پوهېږو، په ټولنه کې یوازې نارینه هېڅکله نشي کولی چې مثلا فعالیت وکړي او پرمختګ وکړي، او د ښځې بالکل په ښځې محو کې په دوی باندې خطر کش کې، هم د تعلیم په برخه کې، هم د کار په برخه کې. که چېرته مثلا ښځې تعلیم ونه کړي، معاف ویلې منګا په آینده کې همدا اوس موږ مالم ته ضرورت لرو، موږ سره واز ته ضرورت لرو، موږ قاضي ته ضرورت لرو، موږ پولیس ته ضرورت لرو، موږ ډاکټر ته ضرورت لرو، هر برخه کې موږ خوښ ته ضرورت لرو. همدا اوس باندې ولده چې وخت امریکایي ښځه ځي مریخ ته خېږي او شاید بیرته رام نشي، یعنی دغه شاید ان بیرته درته کې امکانات نشته، مالته پات شو مړ شي. نو فکر راغی وخت دغه نه نه دي چې هغه د نظر کې د ضرورت کې مریخ ته واز خېږي. اگر د افغانستان خزي اوس د شپږم نه پورته مکتب ته نه پرېږدي، بده وایي په دې پوه شي چې دا کوم قرن دی، څه وخت دی. او نو د افغانستان د ښځو لپاره مثلا زده کړه ډېره زیاته مهمه ده، ځکه زموږ ټولنه نسبت نور ټولنو ته ډېره وروسته پاتې ده. موږ دلته باید ښځو ډېر زیات کار وکړو، بنهایت ډېر زیات باید کار ورته وشي. او د هغې تر څنګ اوس په کور کې که چېرته یو نفر کار کوي مثلا 10,000 روپۍ معاش اخلي، که چېرته دوه نفر کار وکړي شاید 6,000 روپۍ والي. نو هغه د کور مسؤلیت او د اولادونو مسؤلیت دا به لږ ذره په ښه توګه مثلا رفع شي. او هغه د اقتصاد نظره ښځه باید خپله اقتصادي استقلال ولري، کارو کې باید یو څه ولري لاسره، تا ښځم که باندې مزد اخلي دفقه پیدا کوي همدې کور ته راوړي، که نارینه همدا کار کوي همدې کور ته راوړي. خو متاسفانه په افغانستان کې اکثر ښځې اوس د کورو سرپرستان دي، یا کونډې دي، یا مثلا میړونه نشته، یا که ودونه هم نه دي کړي، کورو مسؤلیت تر غاړه دی، مشکلات ډېر زیات دي. نو په دې لحاظ باندې دوی باید کار وکړي او حلال نفقه پیدا کول د دوی حق دی چې باید دوی کار وکړي او حلال مزد ولري او حلال نفقه پیدا کړي. نو دا په اول کې هغه د کور مشکلات حلېږي، کله چې کور مشکل حل شو همداسې د ټولنې مشکلات حلېږي، په همدې رقم فساد د منځه ځي، مثلا اخلاقي فساد د منځه ځي، او ورسره مثلا نور فساد هم باید د غلا فساد د منځه ځي. دلته یو سړی مثلا عاید ولري، حلال رزق پیدا کړي، نو یعنی جرم نه کوي، د جرم مخه نیول کېږي. او په دې خاطر د ما هیله هم د طالبان نه دا ده او د ټولو افغانانو نه چې هغه په بهر کې دي او که دننه دي، چې باید دغه موضوع کلکه کړي او دا غږ باید دوی چېرته ورسېږي چې د افغانستان د نجونو لپاره مکتبونه پرانیزي، او دوی باید لاړ شي مکتبونو ته او خپل تعلیم او تحصیل ته ادامه ورکړي. او د هغې تر څنګ د ښځو لپاره باید بېرته د کار حق ورکړي. که موږ ښځو چې کار کولو، موږ ویل چې هلته نور ښځو باید د کار زمینه مساعد شي، ځکه هغې وخت کې موږ چې کوم کار کولو په هغې تیر نظام کې هغه بسنده نه و د ښځو لپاره، هغه کفایت نه کولو. موږ باید د کلو اطرافو ښځو لپاره داسې قسم پیدا کړی، کار مالته پیدا کړی، دو خپلو کورونو کې ځانته نفقه پیدا کولې. یعنی موږ چې باید اضافه کار ورته وشي، ښه کار ورته وشي، چې په هغه وخت کې موږ دا کار ونه شو کولی. متاسفانه کوم شی چې هغه شل کاله لاسته وړنه دی، موږ هغه هم نه منځه لاړه.
بله، تاسو په خپلو خبرو کې له اقتصادي استقلالیت نه یادونه وکړه چې کله یو میرمن کار کوي نو دا په خپلو پښو باندې ولاړی. تاسو له خپلو تجربو راتوئ، دا ستاسې زده کړې وکړلې، بیا هم فاکولتا ولوستله، بیا هم بېلابېلې دندې پر مخ بوتللې، له ځانه راتوئ څومره ځان راحت او ارام احساسوئ، سره له دې چې معنوي ګټې د تاسو زیاتې دي، په اقتصادي لحاظ راتوئ چې څومره تاسو ته دا د خپل په پښو درېدلو فایده رسولې وه.
یعنی کله چې زه په 1200 کې زه معلمه مقرره شوم، هماغې ورځې نه چې زه په خپلو پښو ولاړه یم، که معاش مې کم و که ډېر و، به هماغې سره مې خپل ژوند عیارولو، خپل ژوند مې مخته وړلو، او په هماغې به افتخار کولو چې حلال نفقه هم پیدا کوله ځان دپاره، هر شی هغه وخت مجرده وم تر ډېر وخت پورې، وروسته د هغې نه مې چې وعده کړې د خپل اولاد دپاره حلال نفقه، دا زما دپاره افتخار و. په خپلو پښو ولاړه وم، چا ته احتیاج نه وم، چا ته مې لاس نه و نیولی، نو په ځان مې باور درلودو، کار مې کولو، مقابل کې مې مزد اغوستلو، نو ډېره راحت وم. نو شاید افغانستان ټولې ښځې چې مثلا کار کولو او په مقابل کې معاش لرلو، نو همدغسې راحت وي، همدغسې به د اقتصادي استقلال لرلو، چا ته به احتیاج نه وي، خپله روزمره مشکلات به رفع کول وي.
بله آغلی خوګیانه میرمن نجیبه د لیکي چې دا وایي چې شپږ اولادونه دي او خاوند هم کار یا دنده نه لري، ځکه مریض دی. دا په یو دفتر کې آشپز و، مګر اوس لږ ورځ طالبان چې راغلي دغه دفتر تړل شوی او کم عاید چې لري هغه اوس نشته. دا وایي چې دا حتی دومره کرایه نه لري چې کابل ښار کې له یو ځای تر بل ځایه پورې لاړ شي. که دا وضعیت همداسې دوام وکړه، تاسو د دې میرمنې ورته نورې میرمنې چې دي راتلونکی څه ډول ګوریا؟
راتلونکی خو څه کوي، همدا اوس حال چې وګورو ډېر بد وضعیت کې دی. که راتلونکی په دې حالت کې دوام وکړي، نو هم ورته ویلې چې شپېته ښځې د نانوایو له مخته کښېني، نو دا به 200 ته ورسېږي، ځکه ټول به ګدایي ته لاس ونیسي، راووځي ګدایي ته به راووځي. خدای نخواسته جرم فساد به په ټولنه کې ډېر شي، ځکه چې لږه ډېر شي دغه شیان ورسره ډېرېږي. نو که چېرته ښځو ته د کار زمینه بېرته برابره نه شي، ښځو ته کار ور نه کړل شي، دغه اشپزي ته مثلا بېرته خپل اشپزي پورې دفتر کې برابره نه شي، حتی که یو فابریکه کې وي، که د یو سرمایدار سړي په کور کې وي چې د اشپزي وکړي، شاید د خپل اولاد مشکل پرې حل کړي، دغسې زمینه دوته د کار برابره نه شي. او نو دا به ډېر بده واقف ولري، هم د افغانستان د ښځو لپاره، هم د افغانستان د سړیو لپاره، هم د افغانستان د ټولنې لپاره. نو ښه به دا وي چې کوم حق چې اساسي حق دی، هغه د کار حق دی، هغه باید دوته ورکړي. هغه مثلا دوی په کورونو کې کار کوي، که هغه دوی په وزارتخانو کې کار کوي، که هغه دوی په مکتبو کې کار کوي، که هغه دوی په نورو ارګانو کې کار کوي، شی شي دوی حق دی، باید دوی ته ورکړي. حتی زه وایم چې دوی باید لا نور هم ډېرې ښځې دو دغه کې استخدام کړي، په دې خاطر باندې چې نور مثلا امکانات نشته، دلته نور کومکونه د ښځو سره نشته. پخوا خو له نړیوال ټولنې یو کومک کولو، اقل کونډې ښځې ته به یو ماشین به ورکولو، چې هغه هغه خیاطي یاد کې دوه جوړه کالي پاکن کې وګنډي، بېرته مثلا شی لاسته راوړي، یا قلن د چرګانو وړه پروژه ولري چې هغه یو سل دانې چرګان وساتي او بېرته خپل ژوند دغه کې وخت، هغه کارونه هم دوی دپاره نشته. نو طالبان باید کوشش وکړي چې د ښځو دپاره د کار زمینه باید برابره کړي.
بله، همدا پوښتنه اوس مال تاسو څخه کوله چې د طالبان حکومت خو میرمنو ته د دندې بیرته په ورکولو کې، دوی چې پرېږدي دندې ته لاړ سي، تر اوسه پورې کوم اقدام نه دی کړی. میرمنې که په کور کې مثلا دوی کالي ګنډل دي، یا مثلا چرګان ساتل دي، یا مثلا خامک دغه شیان دي، دا کارونه وکړي دي، تاسو په نظر څومره به له خپلې کورنۍ سره اقتصادي مرسته وکړي؟
یعنی دا دوی دپاره کفایت نه کوي، ځکه زه اوس په دې پوهېږم چې یو فامیل چې مثلا یو مور پنځه اولاده شپږ اولاده ولري، او هغه به یوازې په قامک باندې په حیاتۍ باندې شاید نشي کولی، خو د هېڅ نه ښه دي ورته، د هېڅ نه چې دوی بېکاره ناست وي، د هغې نه ورته ښه دي. یو اندازه مثلا کوی شي چې دو هغه د ژوند ضرورت پوره کړي. نو په دې خاطر باندې که چېرته مثلا دوی ته د کار زمینه برابره شي، مثلا دوی د یو خیاطۍ په سنټر کې کار وکړي، ساره ځي تر غرمې پورې هلته د خیاطۍ سنټر کې کار کوي، او اندازه معاش ورته، لکه پخوا چې موږ په دولتي سنټرونه دغه سره کار به کولو، ښځو به کار، لکه په ننګرهار کې د مرستون په نوم باندې وځي، او هلته به ښځو خیاطي کوله، ګلدوزي به پکې کوله. د هغې نه وروسته کېدی شي پس دوی په خپل کور کې خلکو جامې واخلي، یا د ګلدوزۍ دپاره ځینې دغه والي ټوټې واخلي، وایي ګنډي خلکو دپاره، نو دوی کولی شي خپل مشکل حل کړي. یا په کور کې دوه نفر ښځې دي، وایي لور دی، وایي مور ده، حتی مور کوي چې بلسنې وګنډي، لور کوي چې خیاطي وکړي، ورته یو اندازه خپل مشکلات به حل کړي، د بېکار نه ورته ښه دي. مګر دوی دپاره باید اساسي کار وشي چې دوی مشکل باید به حل شي، مشکل باید رفع شي. همدا اوس د ډاکټر نجیب وخت کې د زیتون فابریکا کې په سلهاوو ښځې کار کولې، موږ تاسو لیدلی کنه، په د شیرو فابریکا کې د سلهاوو ښځې په کابل کې کار کولو، او مګر متاسفانه د بجاجین دراتک سره خو هر څه هغه په ښځو بند شو، هر څه ټیکټ کښې د هماغې وخت نه دا قصې شروع شي. خو بیا هم په نمایشي شکل ښځې معرف ته تللي وو، ډاکترانې وي، او مثلا تللي شفانو ته تللي، خو اصلا ښځو ته د هماغې وخت نه کوم تاوان چې ښځو ته ور اوښتی دی نه جبرانېږي، تر دا اوس پورې د هماغې وخت نه ور اوښتی دی. هغې وخت کې مثلا هغې فابریکه وه، یو کونډ کارګران پکې کار کولو، ډېر ښځو پکې کار کولو، اکثره فابریکې چې تهوي مثلا ښځو پکې کار کولو. متاسفانه چې اوس هغه کارونه خو نشته، دوی خو نشي کولی چې فابریکې ورته جوړې کړي، دوی نشي کولی چې مثلا نور هغه اوس دوروب جوړوی شي، تو لاړ شي یو فابریکه ورته جوړ شي، دوروب جوړ کړي، مثلا دوی شیرنی جوړ کړي، دوی هلته پاپړ جوړولو کې، بسکیټ جوړولو کې، دا کارو ښځې کوي شي، دغه غیر مسلکي مې دا کار کوي شي. نو دغسې د کار زمینه ورته برابر کړي، نو دوی ولک خو درېږي.
بله نرگس بغلانی بیا لیکی دوای چې لغه وخت چې طالبان راغلی و او میرمنو باندې دفترونه بند کړل خوانځي بند کړل بیا څنګه چې غونه لګزره په ډیر اندازه پورته کېدل د میرمنو چې خپل حق غوښتنه کوله مګر ورستر بلی د دوی د غاک پورته کولم کمیږي نرگس یې الهدا غنی چې دوی ویریږي لویر نه غنه پورته کوي تاسو څه وایي آی میرمنې لویر نه خپل غاک دومره زیات نه پورته کوي او یا داده چې چا خبرې ته غواګونی نه و تاثیر یې ونه که خبروی دوی نور ستړي سولې د اول په چیر باندې خپل غاک نه پورته کوي اغلی خو ګڼي تاسو علت څه ګڼي بلې میرمن خو ګڼي زما غاګ اوري
اوري
زما غاګ اوري زما پوښتنه مو اوري ده
مال په وایلی کې مونږ ویل چې یو څو خځې راوته سرکونو مخې ته او دوی شکنجه شوي نو په دې خاطر باندې یو خو به دوی هېرې خځې ډېرې نه هېرېږي څوک چې مبارزه کوي هغه نه هېرېږي قطعاً نه زه خپله نه هېرېږم ولو که د ښځو د حق سر زه مړم شم سبا مړم شم څه کې نه یم ځکه زه خپل حق غواړم او دا نه د اسلام سره ټکر لري او نه د قانون سره او دا مې حق ته خدای پاک راکړ دی او زه یې غواړم خبره دا ده شاید خود سره دا ایرانی ممتاز فامیل نه شاید بندیزونه ولګي فامیل بډاریږي ځکه دلته خو بیا یوازې د مرګ مسله نه ده دلته د عزت خبره هم ده فامیل مثلا ایریږي په دې باندې سبب خور لور چې څه کې پرته وي یا به چا ویشتي یا به چا پړه کړې وي دغه یو مشکل دویم رښتیا هم چا ورته توجه ونه کړه چې هر څومره چغې وکړې طالبان پخوانه ماته توجه ونه شوه خاص توجه د ښځو غږ ته وانه ورېدل شو او دغه تر څنګ نړیوال ټولنې مغه سوادي وکړلې مګر هیڅ عملی اقدام ونه کړ د خوځو پر وړاندې چې دوته پر وړاندې تاسو مثلا زرم دې څومره مثلا تاوتریخواله دي هغه کوم خاص اقدام ونه کړ نو په دې خاطر باندې شاید خزم نور دې حالت نستل شي او بل یو شاید چې میډیا فعال وي نو طبعا خزم مسره فعال دي اوس موږ تاسو په میډیا ګرو 15 میډیا مخ په نزول ده راډیو دا او تلویزیون دا هر ځای په کابل کې په نور ولایت کې دا هم تړل کیږي هر تړل کیږي نو یو ویل ته کېږي دا مې او خو یو شته په یاد ولري طالبان هم شپه په یاد ولري چې خزه هیڅ وخت د خپل حق نه تیریږي او همیشه په خپل غروا حق او چې اسلام د تور کړی چې مثلا خدای پاک د تور واکري هغه وغواړي هغه په هاتي کې هر چې تیر خپل حق وجګوي او دا وغواړي
بله تاسو خپل خبرو کې د میرمنو له باندې کولونه یادونه وکړه چې کله دوی خپل خپل غاک پورته کوي نو دوی باندې کېدلې په افغانستان غونډه او هیواد کې کله چې یو میرمن د یو نظام لخوا تر باندې خاني پورې لاړ شي او والته باندې شي کنه دغه ټولنې برداشت بیا سره قومي کورنۍ سره یې لدی سره دوی څه ډول خبرې دې پاک لکې بیا
خو متاسفانه چې دا کار یعنی په نورو نظامونو کې زما خو نه دي چې په دې تېر شل کال نظام کې چې ښځه چا وړي بندې کړې وه هغه چې ښځه مثلا مواد مخدر سره نیول شوې وي یا بل کوم جرم یې کړی وي قانوني جرم یې کړی وي د وړي بندې کړې هغه جرم خبره ده هغه که نر وي که ښځه وي چې جرم کوي باید سزا یې وګوري دا بله موضوع ده پات شو دا چې مثلا د بیان ازادي لپاره سړی جګی کې خو حق وړي او بې ده بندې کې شکنجه کېږي دا رښتیا هم یعنی ناروا ده او ظلم دی د خل سره ظلم دی او به ما ته چې دا د سټ ټولنه ده اوس لکه مثلا اروپا او جرمني او امریکا څنګه چې مشپتی لري کې پروا نه کوي که څه په دې پېږه ما چې د امنیت ویګوري دوی ته مثلا نه ستول د سیده غنی ورته پېښ شوی چې مثلا خدای دې هغه ساتي چې دوی ځکه کوم تاوان نسیدلې وي او مګر ټولنه زموږ هم د سټ ټولنه ده چې نه لوسې ټولنه ده باغو کې مثلا د خځې ویول زندان لپاره ډیر بس کاری بد په دې ښکاري چې هم بېرته فامیل ته پیغور ورکول کېږي پور کړو کې په ما خپل خپلوان ورته پیغور ورکوي او د هغې تر څنګ مثلا فامیل شاید ډېر زیات دغه وشي ورنځېږي چې خورې لورې لاړ شي زندان ته زمونږ نارینه چېرته څوک مړم کې قصه کې نه دی خومړه بیره اړو کوټ ورته وای چې مونږ ته خسته چا پورته مو کتور ته چا غوځي پورې موږ لا به دوه پر سخته تا مې کې چې مونږ ته خپل ټول معلومه ده نو دا څه مشکلات شته
بله تر اوسه موږ او تاسو په اقتصادي او نورو ټولنیزو ستونزو خبرې وکړې چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په میرمنو باندې حاکمې سوي دي راځو دې ته چې دغه ټول مشکلات هغه کې خوانځیو تړل دي که بیکاره کېدل دي که د غاک پورته کېدل پر وخت د میرمنو باندې کېدل دي دا مسایل دا په روحي لحاظ په رواني لحاظ یو میرمن څومره مړاوي کوي څومره دا وژني
یعنی رواني لحاظ پروهي لحاظ مړاوي کېدل خو څه کوي چې بالکل د افغانستان ښځو ته تکلیفونه پیدا کړي دي. اکثر هم دا وځي مثلا دواګانې اخلي او اخلي عصبي ډاکتران ته ورځي. په رواني لحاظ دا خلک ډېر زیات مثلا ځپل شوي دي، ډېر خفه شوي دي. یو چا د لاسه ډوډۍ اخله او هغه په ناری کور کې نوه، دا څه معنی لري؟ د چا د لاسه کتاب اخله ورته چې درس مو وي، هغه څه معنی لري؟ اوس یو جنکه چې څوارلس دیارلس کالو دي دوتونه علاقه لري، دوتمن څوک به چې زه مثلا ډاکتر شم، څوک به چې انجینر شم، څوک به چې زه معلمه شم، څوک به چې زه پیلوټ شم، مګر ته د لاسه کتاب اخله کشکوای ورته چې ته مزه مکتب ته مزه ده خپله سړی وژنې. او همدا رقم مثلا اته فامیلونه ډېر ده، او زمونږ دا ډېر خلک اوس مهاجر شو دوی ډېر پاره نه شي چې هلته په افغانستان کې یوازې د امنیت مسله، د امنیت مسله خو یوازې چې همدا اوس ګورو شته، په مسجد کې به مولوزي، په مکتب مخته اولوزي، دا یوه مسله ده. دویمه دا چې اوس اولاد بې تعلیمه پاتې شي په ټولنه کې، سړی څوک کېږي چې نور هېڅ مشکل تا ته نه وي، اولاد بې تعلیمه وي. لور دی داسې نه ده چې خلک یوازې زمون دپاره تعلیم غواړي، ډېر خلکو دپاره لور ډېر بهتره ده، زمون نه ورته ګرانه ده، او همدې خاطر پر غواړي چې څنګه په زوی تعلیم وکړي، هغسې لور تعلیم وکړي، هغسې لور نه یو شی جوړ شي. مګر چې کله ګوري چې لورګانې بې تعلیمه پاتې کېږي، او حتی هلکان دپاره مسانه پخوانی تعلیم نه دی، شاید په ځیر نصاب کوم دو تغیر راولي، نو د هغوی دپاره سخت هلته ژوند کول سخت دی. د خزم په رواني تکلیفونه اخته کړي دي. اته هغه جنکۍ چې زه فکر کوم چې ډېر د مکتبونو ته ځي، فیسبوک کله کله ګورم ډېر جنکۍ ژاړي مکتبونو ته چې مثلا دوی نه ځي، دوی ډېر ژاړي، بدې ورځې کوي. نو هیله مې دا ده چې اول خو دوی خپله دا کار وکړي، او که نه بیا نړیوال ټولنه باید په دې اړه جدي اقدام وکړي، خصوصا د ښځو د مکتب په هکړه او د ښځو د کار په هکړه او دوی د بیان د ازادۍ په هکړه دوی باید جدي اقدام وکړي.
بله، د کال په پایل کې د شپږم ټولګي نه پورته نجونې تر مکتبه پورې لاړې، مګر دوی ته اجازه ورنه کول شوه دوی دننه مکتب ته ننوځي او درس ووایي. تاسو له دې یادونه وکړه چې کورنۍ نو مجبوریږي چې مهاجرت وکړي. یو خو به کورنۍ مهاجرت ته مجبوریږي، بل هغه کسان چې د مهاجرت وسم نه لري، دوی په کور کې څومره له خپلو لورګانو سره مرسته کولی شي چې په کور کې د زده کړې زمینه ورته برابره کړي؟ آیا دا به تر یوه حده پورې دوی سره مرسته وسی کړی که نسی کړی؟
ګوره، که چېرته داسې وي چې په کور کې اقلا دوی معلم ولري، پلار یې تعلیم یافته وي، مور تعلیم یافته وي، یو اندازه پورې مثلا کوي چې دوی سره مرسته وکړي، مثلا دوی سره هغه د مکتب درسونه په کور کې ورسره مخته ویسي، تر هغې چې مثلا دا مشکل دی، دا ستونزه خدای پاک حل کړي. دوته یو موضوع که نه وي، زما مشوره دوته دا ده په کور کې لېږي، که مدرسه وي، دیني مدرسه وي، پښتو کې چې اولادونه دي هلته ولېږي، اقل هغه قرآن شریف شي دو لولي، د ترجمې سره، د دغې سره مثلا ډېر شیان دوب کېدی، په ډېر شیان پوهېږي، د ژوند لاره به پیدا کولی شي. یعنی د کور د کېناستو نه دا ښه خبر ده چې دو مدرسو ته لاړ شي، هلته خپل تعلیم ورته ویسي، په کورو کې دو خپل مثلا چېتونه دوی علاقه ولري، خپل درسونه باید ووي، د فامیل کې پلار یې باسواده وي، ورور یې باسواده وي، خور یې باسواده وي، مور یې باسواده وي، دوی باید کوشش وکړي چې باید یو اندازې پورې خپل مشکلات حل کړي. صحیح ده، هغه تدریس ورته په مکتب کې کېږي، هغه تدریس چې ورته پوهنتون کې کېږي، هغه تدریس په کور کې نه کېږي. او زمونږ فامیلونه مثلا غریب دي، دې وسم نه لري چې دوی کورنۍ معلم ونیسي او ماشومان ته معلم د استاد پیدا کړي، چې دوی په کور کې تدریس وکړي، دا هم ناممکنه خبره ده. ټول فامیل دې وسم نه لري، او ته خپله کورو کې کوم امکانات ولري باید هغې نه کار واخلي.
بله، مونږ ډېر تکړه ښوونکي لرو چې همدا اوس په کور باندې ناستې دي، خو دوی یو ډول نا امیده دي، فکر کوي چې په کور کې موږ زده کوونکو ته یا کورنۍ کورس خلاص کو یا دوی ته درس ورکو، شاید دا ګټور تمام نشي. تاسو یو عمر ښوونکي پاتې شوي یاست، دا ډول میرمنو ته
څه وایي؟ بیا سیوی سیټ نه ماسینې چا ما سره تماسونه چونځي داری ما وینه او ما وغل ته د بالمینې ټروز ما ملګری وی خزینه معلمین دي خو بخښ کی بیا ویل چې تاسو کولای شئ چې کور کې کورسونه جوړ کړئ او تاسو تدریس وکړئ. بیا موږ کورو کې مثلا کورسونه جوړ کړو، تخته او تباشیر او سترنج دور راکړلې، یو اندازه ماشه مې راکول، ماش په خاطر نه، فقط د خدمت په خاطر باندې موږ تقریبا ډېر زیات کورسونه په ننګرهار جوړ کړو. په یو وخت چې طالبان خبر شو، بیا رب سره دروازې راډزول چې تقریبا مو د حاضري راکړي، که بیا مو شاګرد تو کوټه رانو ته بیا موږ تاسو سره ګورو. بیا په هغه څنګه ورته چې موږ قرآن شریف هم ورته ویم، دا کار نه شته موږ کولو. قرآن شریف هم ورسره ویلې سات موږ هغه ته مثلا د تدریس تر څنګ قرآن شریف هم ورته ویلې. نو هم د طالبانو خلاف شار موږ ډېر زیات و چې دا کار مو کوي. او کچا بو اول یو روی برابس وخت څو دروازې راوټه کولې راغله راپسې نو دا کوم مشکلات هغه وخت کې مو کوس زمونږه دا خون کې کورو دي او دوه کولې شي نو جنکوی ته په کور کې تدریسو کې هم د دوه لپاره خله هم د دوه لپاره خله او هم د دې ماشومان لپاره مثلا عین ترپی کې دوه منځي یات
بالی تاسو له قران شریف نه یادونه وکړه چې تم زکونکو ته ورز دکاو نور کوم مزامین واغلی خو یعنی مثلا کوم مزامین و تر څوم صنف پوریم درس ورکاو او کله چې بیرته مکتب شروع څومره تاسو کار غټاور و
اقل مثلا دوه خپل حساب لرلو سی ویټ خپل حساب لرلو مثلا کتابونه لرلو لکه اول دوه دریم څه ته تدریسي هغه کتابونه ور سره دغه ترڅنګ مثلا حساب ور سره حساب ورته ورکولو املا او انشاء هم کار پکې کوله دنیا ته هم کار ورته کولو دا منځو قران شریف د غشایم هم ور سره خویدل ورته نو دوه خپل سی ویټ دغه خپل حساب لرلو دغه خپل حساب تدریسي
بله په دې ورسته کې په ځینو ځایونو کې دغه کورسونه پرانستل سوي دي نجونو ته درس ورکوي خو تر هغه وخت پورې چې ښوونځي د نجونو په مخ باندې خلاصيږي دا دوی ته ګټور ثابتېدلی شي نو تاسو اتمن خپل مشورې نه نور میرمنو خونکو ته وایي لکه څنګه تاسو خپل خبرو کې ویل چې دا کار ته دوام ورکو نو امید کېږي نه او فکر دین نه کوي چې کچېر دوی درس ورکي په کور کې دا به ګټي وي کنه
نہ بے گٹ دی ہس کام بے گٹ دی جی اور خدا چھ شاگرد تر شاگرد سن پھٹ مسان دوی درس وی اتمن زین شاین چھ مثلا اوم صف کی دوت مثلا فزیک شروع کی اوم صف کی دوت بیولوجی شروع کی اوم صف کی دوت کیمیا شروع کی دا بازاوی مثلا کہ مثلا کی اسادان دو ولری ہم دا اوسن دوی پدی پش دا اکسیجن دے دا نائٹروجن دے دا ہائیڈروجن دے دا ہائیڈروجن دے دا نائٹروجن اکسیجن تا دوسن صف کر بی دے یو تغیر نہ کی کن او مثلا دا
اکثر کسان
دا رقم مثلا که ځینې مسائل دوه تاروخي دا متر دی دا سنتیمتر دی تاسو تر اخره د فاکولټي پر بیتو ته دیکنه دا توان نه کی ام استاد ګوره استاد اپډیټ کیږي د څه نه دی چې استاد هر څه دی د وزي وي که سړی پور کې نه هغه هر څه دی د وزي او وضعیت دا رقم ټول نم دا رقم ام استاد سب هر څه سنوي وي دی مجبور دی چې د شاګرد لپاره کتاب را واخلي دی مجبور دی شاګرد لپاره باندې ګونځي دا یو نوې شیات کی وای ګوري او ام دا رقم شاګرد نم چې چې اوس ذهن کې کېنه سو دا مکتب ته ځي دا وی پیږي او استاد ورته چولې کا مثلا لاره شي دی اتمان ورته ګوري کا مثلا او په دې چې جوړیږي دا اتمان ورته چې اډرجن جاب اکسیجن او په تن جوړیږي دا په دې پیږي شاګرد په دې پیږي نو کوم نشي پکور کې نه وي او هیڅ څه مرته دا نه کې نو هغه پر به سخت دا وسازم به دین نه امید نه شي ګوره د افغانستان خزو په داسې ښکاره مبارزه کړې ده او دا کومه لاسته راوړنه چې موږ لرلو موږ خفم په دیو دا په اسانم کلاس نه راغلي یعنی موږ په ډیر سخت شرایط کې تاسو باور په خدای وکړي چې پاول کمپاینو کې چې موږ بشل تو یعنی موږ وګونډه لرله یو سړی بره هم ته په کوم کې ویلې موږ اوس ما په دغه کې وګونډه پاول کمپاینو دې داسمه دا ورکه مومندره کې وګونډه واخمه یديږي زه د خبر محل چې له فراغه ما دی وی چې زر کا خبر دې باندې کې انتحار جاغې یعنی فکر وکړه هغه څه لحظه یعنی زما تخپل مرګ مهم نو مګر هغه څنګه ما ته ټول شو ما ته عمر دې مهم چې سره هغه نفر ته ناشې د ته انتظار شې وکنه هم هغه سره مبارزه وکړه او یو تر دغه سره ورسېدو او بیا نو بیرته اوس به سفر شروع کول دا څنګه خبر نه ده یعنی خپل خبره اگر چې نو امید کې ګنا ځکه چې هغه نو امید ښکار نه ده خدای پاک نو امید شته مگر سخت ده پرونی تکلیف موږ مخته کړی چې موږ هم دا موقفونه د پاسان هم تر اسنه ورغ دي چې ځین خلکو دې باندې تبلیغ کولو چې پیسې ورکړل شول سي جرګې ته دا خبره نه و زه درې واره وکیل شې ما باندې درې واره کمیشن ور پینې ده بس نه می چاته ور پې ور کړی ده خلک سمې کار کړی خلک ته ما دروازه کړې به سره را تر کړی نو خبره ده چې هر کار مبارزه غواړي د موږ استادان باید نو امید نشي مبارزه وکړي اینه شی دا مشکل خدای پاک حل کی کومیش بوی دومیش تو بوی دریم نهایت کال حتما دا مشکل دا ستونز حلی گی
بله مونږ تاسو د زده کوونکو په ستونزو او هغه میرمنې چې له کار نه لري سوي په مشکلاتو مو خبرې وکړلې اغلی خوګیاڼۍ د تاسو ویل به د طالبانو چارواکو ته څه وي چې د ښوونځي د نجونو پر مخ پرانیزي او میرمنې دندو ته پرېږدي څه ورته وایه
ما پیام د طالبان چارواکو ته دادی ګرشي دوی خپل خپل منځو کې جوړ نه دی وډاله وی چې لاړ شي وډاله وی چې نه دی او زه هم کچیر ته دوی له خدای سره مخ کوي د خپل ملت سره مخ کوي او د خوځو سره مخ کوي
باید د چټو مکتبونو ته اجازه ورکړي او د خلاص کې پریږدي چې ژغې په آرامه فضا کې په امنیت کې لاړ شي مکتب ووي او یو څه نه جوړ شي او خپلو ارزوګانو ته ورسېږي. او د هغې تر څنګ چې د ښځې چې په مشکلات اخته دي، اقتصادي ستونزې لري او کار یې کولو بېکاره، مثلا دو مثلا ګوښه شوي دي، په کورونو دي، اوس فعلا بېکار دي، دوی دپاره د کار زمینه بېرته برابرې کړي، دوی وغواړي خپلو کارونو ته، او خویندې چې لا د کار زمینه ورته نشته هغو ته باید کوښښ وکړي چې د کار زمینه ورته برابرې کړي چې په خپلو خو ودرېږي. نو په دغه په وخت کې موږ اول د چې خوا په هغه چې د څومره اسلامي ملکونه دي موږ ګورو په دې کې ښځې کارونه کوي، دوی ښځې مثلا هلته صدراعظمانې وي، ښځې وزیرانې دي، ښځې مثلا محاکمو کې کار کوي. نو خو دا اسلامي ملک دی، نو داسې دوی نه کوي چې مثلا فقط ټوله توجه همدې ښځو ته ده او بس یوازې کشکې اسلام رښتیا همداسې ویلي چې ښځه د تعلیم نه کوي، ښځه د کار نه کوي. نو موږ بس منلو چې دا خو د اسلام خبره ده او موږ هم تر اوسه زغ نه کوو، سرپیچي نه کوو، چرته یې موږ وانو. خو داسې نه ده، اسلام ویلي ښځه حق لري چې مثلا لاړ شي کار ته، ښځه حق لري چې مثلا لاړ شي تعلیم کې. خو د حجاب مسله چې ده، ما خو ویلو چې د افغانستان ښځه اول هم به حجاب نه وي، خیر ده که دوی ورته یونیفورم ټاکي، ورته یې وټاکي، خو دوی ته اجازه ورکړي چې دوی کار ته لاړ شي او دو خپل تعلیم وکړي. او که دا کار ونه کړي نو دا په دې معنا چې دا ټول نور مخ په بربادۍ ځي او خلک هم مثلا د دوی نه فاصله اخلي او خلک هم خفه کېږي. داسې نه ده چې یوازې ښځې خفه کېږي، دا ښځې بېړونه لري، دا ښځې ورونه لري، دا ښځې زامن لري، او دا په دې معنا چې ټوله تر ناراضه کېږي. ټوله چې ناراضه شو بیا حکومت ځانځاني حکومت دی، نو هغې نه بیا چین جوړېږي، هغه بیا خپله سقوط کوي، خپله وخه ځي.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه. افغان خبریال یو پولیسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي سامیه خوګیاڼۍ بیا هم له تاسو نه نړۍ مننه کوو چې له موږ سره هم په دې خپرونه کې برخه واخیستله. قدرمنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې د مخکښه ښځو خپرونه مو واورېدله. زموږ خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تربیه پر ځای کې سیاست، الله مو مل او ملګری.
سرو جانے Come on.